دقایق آخر وقایه در بین مردم که استفاده کردن از پاشخانه ها
تشکر دکتر صاحب.
تمام مردم با روسی حق دارن که در مقابل موارد بیماری ملاریا باید امو نظریات خود را رعایت کنن تا که مردم وقایه را خوب دقیق بفهمند.
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از شما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص امراض انتانی و ملاریا و دکتر صاحب گلاخان ایوب مسئول سابق معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه تشکر میکنم. این برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم مسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
په افغانستان کې د شپې 9:00 او 1 دقیقه شوه. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروسته او سخت وا او رو او بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته پرانستلو خبر ورکړی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبه تړل شوې وه هم نن سهار بېرته د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤول چارواکي وایي هغه واورین پړانګ به بېرته ځنګله ته خوشې کړي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانسپرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا دېرشو څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل دې اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څټه پې شوې وه یوه وترنارې درملنه کړې او ډېر ژر به بېرته ځنګله ته خوشې شي. واورین پړانګان چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې اوسي نسلې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبه 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د بانک نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې دا خبره کړې او په دې لیلام کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې ده. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې ده. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 93 افغانۍ او 45 پوله د $1 په وړاندې تبادله کېدې. د خبر پښتونخوا په بونیر سیمه کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 40 پولیسان ټپیان شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ویان نیاز محمد د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا پیښه نن شوې. هغه زیاته کړه د پولیسو په دې بس کې 50 کسان سپاره وو او له مندن سپلم کلي سره نږدې له یوې لارۍ سره ټکر شوی دی. نوموړي وویل په ټپي شویو 40 پولیسو کې د شپږو روغتیایي حالت ښه نه دی. د نوموړي په وینا دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره ډیره اسماعیل خان ته روانو. په پاکستان کې را روانه پنجشنبې عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسان د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې نن لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوله. حماس د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نوري یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم د غزې ترانګه کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
کونړ چې یو غرنۍ او تر ډیره پر ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی، اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له زخ زیات کمښت څخه شکایت کوي.
د اوبو دونه اړتیا ده چې تاسو وګورئ نو بوشګه اوبه یو کور ته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په دې وروستیو دوو اونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. نن هم د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې دي وسم تورخم کې بیده دي، ګیټ بند نه پرېږدي چې لاړ شي.
د خبرونه دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام هیروي.
در دې شی بي د ازادي راديو خبري ټولګه
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورستوي واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي. د غراز د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مخکې د واورو د ذخیره کولو په اهمیت دومره پونه او په دې اړه اوس په هوای تر لاسه کړی او پویږي چې په څه ډول کولای شي په خپله د اوبو زیرمې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې تیر ورځې خبره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واوره او باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبو خکته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدلې واوره راټول کړه او کور کې جوړ شوی څاګه ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دلور وکول شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پر راجګولو کې مرسته وکړه.
د کابل اوسیدونکي حجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څانه د جوړ کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د شي کوم چې واورې اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلې کې نو هغه دی ویلې واورې موږ خپل په ویلې کې شي پټای کړل یا ونه لرو بټی کنه مغو ته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن ذبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازه کې د واورې د جذب کچه لوړه و چې کوڅې خامه وي او واورې بخپل ذخیره کېدله.
په خو خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خامه وي او هر کور بزانت د برفانداز په نامه د سیو چقوري ځای به درلوده او دغه ووري به د الټراټولیدلې هلته به ویل کېدلې او زمکه بزانت جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخي متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه بعد د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړې شي. د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نور حل لارې داسې وخو دي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونی وکړو خلکو ته پوهاوی ورکو سازگار منابع ورته برابر کړو اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دي خاغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغل نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطح لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو کونل چې یو غرنۍ او تر ډیره په ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د روانې وچکالۍ له امله په دې ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي او د پاکو اوبو ستونزه ډېره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمې اوسیدونکي د څښلو پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ورسره نږدې څاګانې، چینی، کاریزونه او خوړونه وچ شوي او دوی اړ دي چې د کورونو اړتیا وړ اوبو راوړلو او پوره کولو لپاره په ساعتونو غرنۍ لارې ووهي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اوبو نشتون په وجه شاوخوا ټول پټي بې کښته او سپیره پراته دي او د څخلو بو پسې هم لالهان د سرګردان دي. جمعه ګل
او ډیر عجل مشکلات زمنګ دادي چې وو زمنګ او په وچې دودي وو زمنګ خاتمه دي د بو دون اړتیا ده چې تاسو یو ګورئ نو بوشګا او بو یو کورته نه پیدا کیږي. وس
د دوی په وینا چې د همدې ستونزې لامل یو شمیر کورنۍ کډوالي شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو نور به هم د خپلو کورونو او کلیو پرې خودو ته ارشي. عبدالقادر او تورسم خان
موږ غوښتنه د امارت اسلامي نه دادا چې موږ له دغه خدمتونو په دغه کارونو غورو کې کو غورو نه کې نو موږ د اوبو په وجه او د زیاتو مجبورتو په وجه باندې څه خلک پکړه تلی دی او باقی به املا شي دا ساحه خوشی کیږي
چې د اوبو نه راته شدید بیخي غټ مشکل دی چې دا اوبو کار یو نشي زمون دا کړي غونډې د تلو دي.
د کونړ چارواکي هم وایي چې د کوډو د وسیدون کوستون زی لنږدې کتلی او د هواري لپاره به حکومتي دارو او مرستندوی ټولن سره شریکی کړي. په کونړ کې د اقتصاد رئیس مولوی عبد الله همت ازادي راډیو ته وویل
ستونزې او مشکلات موږ د نزینه ورېدل هم او د خلکو او د قوم او دولت سره د نزینه خبرې هم وکړې. زمونږ چې څومره مسولین دي، زمونږ چې څومره نمائندگان دي، هغه ته به موږ د خلکو आवाज په خپل دغه باندې رسو ان شاء الله.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمه چې پکې په سلګونه کورنۍ میشت دي په آبادو او باراني کلونو کې به دا وخت پر ټولو غونډیو او هوارو ځایونو کې غنم کرل شوی وو او ورسره به زرغونی معلومې دي. چینی، کاریزونه او کوهیان به له اوبو ډکو او په هر خوړ کې به رڼې اوبه بهېدلې. خو سږ کال پټي بې کښته پراته دي او وچکالۍ یې ښکلا ځپلې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ورستیو دوه نیو کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د خبره په راپور کې کړی ویلي د روان میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه څخه تر 28مې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوې چې درې سوه درې اتیا ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوه نیو کې د حاد یا شدید تنفسي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړای. د دغه سازمان په وینا په دې دوه نیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ولس مخیز راپور کې ویل شوی چې د رواني میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت شوې دي. شوی دی چې له دې شمیر دی افغانستان په 40 ولایتونو کې 303 کسان مړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2000 تر 2020 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
سامي بندېږي، زه نشم کولی ازادي هوا ته لاړ شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی سر
تب د پوزې بهیدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,304,000 څخه ډیر دی چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران په لوه حوثی یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي.
امریکا او بریتانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران په لوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د بندنوی چار وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی جواب پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په 14 ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایی بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو 2 کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدا نه ده. شاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو او نن هم د سرطان د ناروغي نړیواله ورځ ده. په دواړو مناسبتونو تفصیلي راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې با خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته وښو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پرشوي وازنې ټیسټ لوبي دریم اورز هم بشپړ شو، خو افغان لوبډله لا هم 240 منډه شاته ده. سریلانکا د دریم اورزي په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 279 منډه وکړه. د یادې لوبډله لپاره انجلا ماتیوز او دنش چندمال سلیزي وهلې وي. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران خو وزلید او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. د غراز نجات مسعود او قیس احمد هم 2-2 سریلانکا کې لوبغاړي سوځولې دي. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړې دو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهيم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په 240 منډو وسوځید. د ابراهيم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسیدلې ده او دواړه د دریمې ورځې تر پای نه سوځېدلې پاتې شول. ابراهيم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزې وهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزې وهلې وي. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 سلوریزي وهلې او 101 نه سوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په شپږ 40 منډو نه سوځېدلې ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاړې کې 9 منډې کړې وي. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاړې 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. د ونه د چلا هم د یادې سیالۍ 2 ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په 2 نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په 6 نیټه به پای ته ورسیږي.
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د دې ټولنیزې رسنۍ یو شمېر کارونکو ازادي راډیو ته وویل له دې رسنۍ څخه د خبر رسونې د مثبتې کارونې تر څنګ ناوړه ګټه هم اخیستل کېږي. د ټولنیزو اړیکو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې د دې ټولنیزې رسنۍ مثبت ټکي په ګوته کوي وایي په ځینو مواردو کې له دې رسنۍ څخه د اختلافاتو د راپورته کولو او ان د مهمو شخصیتونو د سپکاوي لپاره هم کار اخیستل کېږي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4 میلیونو ولکه 8000 کسانو اوړي چې 80% یې هم نارینه دي.
نن د فبروري 4مه د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د تاسیس 6مه کلیزه ده. دا ټولنیزې رسنۍ اوس په ټوله نړۍ کې 30 میلیونه کاروونکي لري. د دغه ټولنیزې رسنۍ چې د متن انځورونو او غږونو د شریکولو زمینه برابروي یو شمېر افغان کاروونکي د کارولو د پایلو په اړه بیلابیلې تجربې لري چې له ازادي راډیو سره یې شریکې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکي زلفه محمدي وایي فیسبوک په افغانستان کې نجونو لپاره د زده کړې فرصت ته د لاسرسي یوه لار ده.
ما در افغانستان کې دختر خانوما فعلا نمیتونن مکتب برن.
په افغانستان کې چې نجونې ښوونځي ته نشي تللی د زده کړې ډېر فرصتونه د فیسبوک له لارې پیدا کوي. زه یوه عکاسه یم او په دې وتوانېدم چې د فیسبوک له لارې د نړۍ مشهورو عکاسانو سره آشنا شم او دا فرصت مې هم پیدا کړ چې خپل کارونه شریک کړم او ډېر لیدونکي پیدا کړم.
پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
دو خوست ولایت و سیدون که عمر اندش چه تکم 45 کاله که گی ده فیسبوک کارون که ده ازادی راژیو تای وویل.
شاید ده گتی ترسنگ نقصانات هم ولری خو گتی دیره ده فاصله را لندی کدی اصانی را منسه کدی ده فیسبوک دزده کدی نظریات و تبدلی او حال اول تقریبا غوره درسته.
د کابل خرو سیدونکو بریالی نوري چې نږدې لس کاله کېږي فیسبوک کاروي وي فیسبوک د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ځوانانو د وخت ضایع کېدو لامل کېږي.
فیسبوک هم منفي تاثیرات لري او هم مثبت تاثیرات لري، خو بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې فیسبوک اکثریت وخت د تفریح لپاره استفاده کېږي او پکې دروغ یا غیر موثق خبرونه یا ویډیوګانې نشر کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو د کارولو دود باید بنسټیزه شي، تو ځوانان نشي کولای چې ترې ښه ګټه پورته کړي. د ژورنالیزم استاد بصیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې امله چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، له یادې رسنۍ څخه منفي ګټه هم اخیستل کیږي.
ما میبینیم کې حساب های جعلی کې به شخصیت های تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده
موږ وینو چې جعلی اکاونټونه شته چې په شخصیتونو برید کوي. د کارکوونکو د غوره کارونې نشتوالی او د یو شخصیت څخه منفي نیوکه یو له منفي اغیزو څخه ده، خو مثبت اغیزې ډېرې دي چې د کارونکو په اقتصادي او کلتوری برخوی اغیزی کری.
زندگی بر امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
د ناپلیون کټ ویب پاڼې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي، د شمیرو له مخې د 2024 کال په جنوري کې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر 4,900,875 ته رسیږي، چې 2.5% نارینه او 10.3% ښځې دي.
د ټولنیزې شبکې فیسبوک په باب مو واورېد چې نن یې د تاسیس 40 کاله پوره شول. نن دغه ورځ د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 4مه د سرطان نړیواله ورځ په را رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وای پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له عمله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې جمشید محمدی وای لا یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دي او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشټوالي له عمله دوزل پاکستان ته تللی دي. هغه ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشټوالي له عمله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
دا ماه دل به سال گذشت
زه تیر کال د سلواغی میاش کې د کولمو په سرطان اخته شوی هم دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و اړ شوم چې پاکستان کې خپل درملنه وکړم. دوه ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی. نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم
خاطر معالجې خود.
د کابل خار اوسیدونکو مصور هم ازادي رادیو ته ویل د خور میړې لڅمو دی راهیسی په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
سپینځه شپږوار سره دا واکسین سره دا اوس تل دي چې عملیاتو سی بخیر او مشکل پدې کې دي چې به پاسپورت ویزه نه بغیر نه پدې دي کوکان دي په مشکل دي زی تقریبا 2-3 شپې دي وسم تورخم کې بده دي ګټ بند نه پدې دي چلارسي عمل ته په تکلیف ورته دي په شبا خونو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې لالارې پاکستان ته له کوم خند پرته تګ را تک کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لړمحالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورتونو د نشټوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې، خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی دوستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغه ناروغي د درملنې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمينې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلیو چې درویش زره کسان په سرطان ناروغي اخته دي او په همدې کال کې د یادې ناروغي د اخته کېدو له امله د 14,000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل ایکس پانه لیکلي په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تمباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال په پرتله 10% زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروستیو سختو واورو بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته خلاصېدو خبر ورکړی دی. د سالنګ لوی لارې چې پر نشن به تړل شوی و هم نن سهار بیرته د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوی ده. په بدخشان کې مسؤل چارواکي وایي هغه وراورین پړانګ به بیرته ځنګل ته خوشې شي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی ده. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا 150 څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د واشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل د اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څه ټپي شوې وه یوه وترنري درملنه وکړه او ډېر ژر به بیرته ځنګل ته خوشې شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبې 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت د پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. د پداسې حال کې چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزوري شوي. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. چارواکي د خیبر پختونخوا په بونیر کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د ټپي کېدو او د 40 پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پیښه نن شوې ده. د بونیر کې د ژغورنې ادارې وایي نیاز محمد ویلي چې له 40 ټپي شو پولیسو د شپږو روغتیايي حالت نازک دی. هغه همدار از ویلی دی چې دا پولیس د انتخاباتو په محل د دندو تر سره کول لپاره ډیری اسماعیل خان ته روانو. په پاکستان کې را روانه پنځشنبه عمومي انتخابات تر سره کیږي. په زورګونو کسانو د اسرائیل په شمیر خارونو کې لارو سړکونو تر راووتل او له حکومت د سخت دریز حماس دلیل بند دی پاتې ارغمل شو دی خوندي خوشی کېدو لپاره د نور اقدامات غوښتنه کوله. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. حماس د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور ارغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم په غزې ترنګ کې په هغو ځایونو کې ارغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچاکیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې شریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د شریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په شریخو باندې معتاد وي، د دوی توازن خنوي، اکثره رنگ توریږي، ټوخلې لري، سابندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال میکار نشوي کولای.
مازغم د شیخ ګدان او د بدن د شلرزا کول در به کو کوټ بو جنجال رانه کېده، ورونه بو خستر غنه را تکته و علم تقالم به نه شامه سکالا پټای نه سکاله د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو اچم پټای چې پرې کوم ګور سبلاړ مانتم چکر چارت مارس مو وا
او د پروګرام په پای کې به یو ډرامه کې واوري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خود سید محمد په لیدو تختیدلې وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ژر راسه، سراغ در سره راوړه.
تا اوس مړ کړم، سره لاس در باندې کړې
وی. دا کاني خو ټول په وینو سره دي. زه یې تل ته مې زار کې تا پتا پوښي مې دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوي خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچاکیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروئینو د کاچاکو اصلي لارې دي. اندا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منع کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره شوی، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تریاکو لوی زیرمې د دې سبب شوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تریاکو قاچاق دوام وکړي. د مرکز مندلې یو کیلوګرام تریاک چې یو کال مخکې به 219 امریکایي ډالر و او 300 ډالر ته پورته شوی ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنس لینیل وایي چې د افغانستان د ډېری تریاکو څخه په ګاونډي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
د افغانستان له تریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروئین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلي دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروئینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس مندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تاریخ څخه هیروئین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروئین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروئین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروئینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشه موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز دلیل شي. په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروئینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تریاکو لوی زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته ورستی را رسیدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدیږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري که اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي محتاجین به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. ان دا چې په ایران او پاکستان کې جرمی ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګاډه مېلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغله.
اوهو د ایران څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې نشه‌یي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو اعتیاد د نشهیي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د اعتیاد لامل کیږي.
پسریخو کې عضوي مواد دي چې هغه ورسته بیا کاربن ډای اکساید او کاربن مونو اکساید باندې بدلیږي چې نشه راوړونکي دي او دوی تب بوی کولو ډول وي او کپ سکولو ډول باندې وي، دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان پسریخو معتادیږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان متادیږي چې وي مخکنه احتیاط ولري یا نشي مواد استعمالي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشي والا، ټابلیټ کا والا، ټرامادول او افین والا. هغه کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغه ډیره دي تلې والا وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلی او د مختلفو نشو خوند او نشو ګوري. نو اکثر په سریخو هغه کسان معتادیږي چې هغه د پخوت څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي ترڅو خماري پرې لري کړي؟
پسریخو معتاد کسان سریخ د خپل خمارې د لری کول د فارم کول شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کیه، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورسخه کوي، او ډیر کم دا سیدی چې د خړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثر دوی لکه د سیګریټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا د دود ډول باندې دوی اکثر سریخ او رنگونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشئی موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشئی مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشئیان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا بویي او یا د دود کشکي او دغه څخه همدارنګه د ډیزل او د رنگونو او بدبختانه د سریخو د دې شان څخه استفاده کوي. دا هم اکثره خلک ډیر استعمالي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي سي په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلی لري، سا بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي، د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، سا بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم او خپل کار نشي کوي، حافظه دلاسه ورکړي، حافظه کمزوري کوي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدلی شي چې د دین غټونه شو ته هم مخه کوي.
پښلي خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده، 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده، او دا غینه وروسته بیا تر 15 ورځې پورې نوره نام داسې تدوی ده. دا ناروغان هم لکه د نورو نشئی ناروغانو په شکل باندې چې خوب نورزي او نور ځان درد کوي، د معتادینو وروسته قهر غوسه کوي، جنگونه کوي، دوی هم هم دا اراز علائم لري، او چې د دوی کوم اراز علائم لري دا ماغي مثلا د بی خوبی د پاره د بی خوبی دوا، د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا، د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري، لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوی کیږي هغه ته کم ناوړه اراز علائم پیدا کیږي، اما هغه ناوړه اراز علائم تداوی کیږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کیږي، هغه اواز د دواګان ورکول کیږي، نو دلته موږ ایوازي څه کولای شو، هغه اراز لایم لوکل یا په موزي ډول چې کوم اراز لایم پیدا شوی ایوازي موږ هغه تداوی کوو.
د شریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده ترسو په شریخو معتاد نسی؟
اول خدا چې د سری خو خپل کاروبارین باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د تجربه مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پودرو کاروبار ځای کې، او د مختلفو نشئی په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړي، هغوی اول درجه معتاد شوی دي. نو د سری خو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زمونږ توصیه دا ده چې دوی باید یو خو سری د سد پاره یو سو کړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخص کسانو ته ورکی، او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځي کې یا دسي خلک چې دوی ته مشکوک وي، هغه خلکو ته باید هیڅ کله سریخ او رنگونه نشین په خپل سر باید ورن کړل شي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشئی موادو غوندي احتیاط لري.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا می خور دی زت پودر وهی، یا دی میړ پودر وهی،
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الرحمن په لس کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشې موادو محتاط شو. دای چې لاسو کالو راهیش نشک وی وای چې د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کارونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په وروختون کې بستری دی زیاتوي ک نشې نه کولای، اوس په د نورو خپلوانو غونډې خزوند درلودای. دا چې سیف الرحمن د اتحاد له عمله نور له څډ ول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې مخ سره د زړه خواله کړې ده.
ولا نشې مخ خپل پټای مټای کاوه، ولا متاز لستم چې مرګور به راتای د چرا صداغه نشا وکړه، چارس مارس وای دا د شه د دې شه غوسه پر وګ د کړم ا چې د شه ځوان مې د بل رقم سره مازغم خراب او چارس مې وای پټای مټای مې نه کاو، کوټ مې جنجال کاو، درس مې ولا پنځم پورې یاله دا بس چې مرګور په نشو وګ د کړم درس مر نه پات یاره نشو دا لاس خار کی کوم دا غو مې مې د تریاکو شیشه نمونه چارس ولې چارس نه بیا غسل ځنی مې ګولې شپې او زکاپ نه بیا غس شیشاش ده شیشه نه بیا غس چنمی تریاک فل ولا مازغم دسی گدل او د بدن دسی لرزا کاله در بیکاو کوچ بو جنجال رانه کیده ورونه بو خستر گنه را تکتا و علم تقالم به نه شام سکالا پټای نس کاله د سارو غنچ بو زوبل بو گنس بو اچم پټای چې پرخ مرګور سبلاړه مان تم چکرنی چارت مارس مو نشام دا دوه درې سوه څلور سوه روپۍ مو ورکولې ورځې دغه اته نه لکه وتللې نشام چې نه کولی اوس موټر و بل کار بار مې ځان ته په جوړ و پیسې به کله ورور چې بانک نه راولېږلې دې وزپې نه لکه ماشین به یې راولېږ ما به زر دوه زره روپۍ کې وایې هغه ما پټي کړن چې بل چې راته ویل داسې څه کاغه ده ما به ورته ویل چې داسې مریض وم داسې د داسې خبر نه و چې په نشه او شاینې ورکړه د کور د پیسو نه مې روپۍ پټولې سودان کور جنجال مې کاو شپې به ماتلمه چارت مارس مې وای د شپې ورځې ټول کور کې به نه کېناستلم کور کې به ورونو جنګ راسه کاو دا یو ورون و د دغه ته خسته که زه به یې وایلم قوالم زه به تښتېدلم د بې مبې دغه به یې وایلم پختۍ موسم درک کړي
په خاطره کې مو واورېدل چې سیف الرحمن وایي د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولی اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه عصب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې به وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبو دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډیر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
آیا پوهېدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه بند وا نه می اٹکوالا مول تاسو بل خوب وځي زکه په دیوال را واغد
پخ دې پر ځای و چې پرون می خپل چری توپک خرڅ کړ کنه نو مغزمه به در باد باد کړی وای. خزه او خزه جر راسه سراغ در سره راوړه
پلارا تا اوس مړ کړم سره لاس را باد کړ
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی زویا تل تا می زار کې دا پتا څه شي می دی
مور پلار می واله
وسلی الګ دی ولې و
زس ملامتوم د کاغل پر دیوال کور ته راو تا ته می ونه ویل چې پرونش په زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړي وو کله چې زه ولیدم نو تخته ده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه سازوي و
وسلی ازوان دی لاندی والانو امزول سره ګرځي دلو ملمسیا خو بد کار نه دی ولې واسور خرابې
ټول فساد دی زوی پانډی والانو کې دی یو انډی والې ز پیژنم دومره نه اهل هلک دی چې ټول کلی زینې په عذاب دی بس نور انډی والانه هم دغه سین اهل او بوله پورته شه سبا لای چې زمونږ د کور په دروازه کې پروتې
اوهو بیا سر شو
دا څه بلا وهلی دا وازی ولې داسې دی
سلام علیکم سید محمد لالا
وعلیکم سلام
له چا سره دی جنجال دی
دیدی نه اهل زوی له لاسه تر پوزې راغلی ټول شپه د کور مخته تیره کړې ده او دلته پروت دا اوس جمعه ته تلم چې وملې
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي
ولې په سارا کې خوښ وي
ته نه خبر
نه والا ولې په وایت څه شوي
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی
نادرجانه سمه خبره وکړه څه خبره ده
ولالا زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټوله ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی
هو ټوله ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي نه ګوري چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی دی
د واحد پلاره څه خبره ده له چا سره دې غال مغال دی
راشه نازولی زوی دې وګوره ښه لنګوټه یې را په سر کړه ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي خامخا بې لارې شوی دی خو تا به یې پلوي کوله ویل به دې هلک دی لنډیوالانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته هم ښه پوړونی در په سر کړ
ولې په زوی مې څه شوي دي پر تا دې بل سیال ودرېږي له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي ته ورته وګوره زوی دې پوډرې شوی دی له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي
ته څه وایې زما زوی پوډرې شوی دی وسویه دا دې څه وکړل تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل همدا تا ته مو سترګې وې
ولې مورې په ما زیږې وګوره ښه تکړه ځوان یم
مونږ ویل ته بس زمونږ د لاس لکړه شو خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم دې زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل
ولې دې داسې وکړل
دا سایدی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.